اته به جشوی درنو افریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هر کله کوي په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تبلار شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسالو له پاکستانی چارواکو سره وشخي شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همژغۍ د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ییزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې له هغې اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف په لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبري اژانسته وویل داسې ښکاري چې د روسیې د پوځ قمندانانو د پوځي وسایطو د تیلو او لوژستیکي ملاتړ لپاره لازم پلان نو چمتو کړی خو اوس هڅه کوي چې د دې نیمګړتیاو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې یو نیم لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندی پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولنډ ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حمله په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لومړنی روسی چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندېدو لپاره غږ پورته کوي. همدارز د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي د پدې کې شک لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي. طالبانو په کابل او شاوخوا کې تلاشي پیل کړې. افغانستان ته د هند غنم او نور مرسته ورسېده. پرون د سړو سیمو پوهنتونونه پرانستل شول. محصلان پرې خوشاله دي خو وايي
لطفاً تحصیلی نهادونه و تعلیمی نهادونه ما سیاسي کول.
ګل زمان هغه هنرمند چې پرون په ابدي سفر لاړ. یو شمیر هنرمندان ځان د حق پوروړی بولی.
ځکه لبا د دوی خدمات هیڅ نه کړم خصوصا د کمپوز په برخه کې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوتی او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی چې اوکراین ته به د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټنګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حمله پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوې د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دند لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پاوز پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د جرمني د دې پریکړې هرکلی کړی او تری غوښتي دي چې خپل دې دریڅ ته دوام ورکړي. لدې مخکې د پولند صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو لدې کبله انتقاد وکړ چې د پوینا له اوکراین څخه یې عملی ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد داسې ملامتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتک ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همدارس هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف لغښتنې سره سم به اوکراین ته دافې هوا او د ټانک زد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو زد سټینګر توغندي او د پانسر فاوست یا اوسپنیز سوک پنوم د ټانک زد 50 دستګاوي به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. د رایل ویدیزو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګارد وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې دا غاڼي سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشیو منظمه روزنه نه دلیدلې. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشی لپاره ورغلي و د نومنه ښودلو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلې ځکه په خبرې د طالبانو د تلاشی روانه طریقه ویرونکې ده.
طالبان راغلي کور ټول تلاشی کړ، بچار ډیر داشي وو، یو ځای پرې نه خود کور تی ته پرک.
خو د دې خر یو شمیر اوسیدونکو بیا دا تصفیوي عملیات په خپالیسی وای خایل دي سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل خر د نه امنیتی حوزې اړوان پکتیا کوټ سیمه یو اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نو مخستل سي ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیمه بجې وی دوی راغلو کورې خته لاشي کړه غروسته رانه بخنه غوښتل او کلی کې و لا غوي سره مثلا کړه د تیر نظام یا بوتان پاتیو یا کورتیګان پاتیو یا کومي وسلې وی نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو د تلاشي دوه ورځې مخکې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې خلک دی ویره او اندېښنه نه لري ځکه خبره دا تسويمي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخص خلکو سره په خار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرایم تر سره کوي دغه په ضد دي. نور عام خلکو په بریک ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په ورستو کې راخلاصي او بیا شوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بل خوا د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبرې له اته میله M14 امریکایي توپک سره یو ځای نیولی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالبصیر زابولی ازادي رادیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وي او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولی. مشتل چې اتمیله ایم 16 سال پاکستان هیواته قرچاق چې د مجاهدینو له خوا څخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته لدی مخکې هم له افغانستان د ایم 14 امریکایي توپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوی وو، خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړی دی.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په سړو سیمو کې له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د جنو هلوکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تلای شي، خو د جنو هلوکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. دا اعلامیه چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي نجونې به سهار مهال او هلوکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضر شي.
حسیب الله احمدزی د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په برید کې ټپي شو. احمدزی له یو کال تیرېدو وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لاره د تلو پر مهال ستونزه لري، د پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی.
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوئ، او د دې تر څنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي تر څو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مخته یوسي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن لشپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی، خو اوس له خپلو نارینه ټولګیوالو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم و.
ټولګي ټول بیل بیل دي، هلکان له غرمې وروسته انجونې د سهار پر مهال ځي، انجونې ډېرې کمې او محدودې دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولان ویلي وو د کب په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا، نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه له امله له خنډو ځان سره مخ شوي.
لکه څرنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د سړو سیمو دولتي پوهنتونونه له پرونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل شول. په تیرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې شکونه وو چې شاید طالبان د شل کاله مخکې واکمنۍ په څیر نجونو ته ګرد سره د تعلیم اجازه ورنکړي. احمد تکل د دې بدلونونو په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له محصلې زرمنې دولتزی سره خبرې کړې او په سر کې یې پوښتلې چې د نجونو لپاره د پوهنتونونو بیا پیل ته په کوم نظر ګوري.
زه ډیره زیاته خوشاله هم چې بیا هم د پخوا په شان باندې په عادي ډول باندې مې خپل درسو ته پیل وکړو، ځکه چې کله چې دولت سقوط سو ما هیڅ امید نه لرم چې بیا هم پوهنتونونه به مې شروع شي. د ما په شان نورې هم صنفیانې مې هم د ته ډیره زیاته خفه وي، خو دا چې د نوي دولت اقدام وکړو د تعلیم برخه کې د ته نظر وکړو چې جنکیانې او هلکان بیرته باید خپل درسو ته شروع کړي، زه په دې باندې ډیر زیاته خوشاله هم. کله چې پوهنتون ته لاړم فضا یې ډیر زیاته ماته د خوښۍ وړ وه او زه خوشاله هم او ډیر ښه احساس مې نن درلود.
کله چې پوهنتون ته ولاړی او هلته مو یو متفاوت یو بدل چاپیریال ولید، څه احساس درته پیدا شو؟
د پانتون د درسو په لمړنۍ ورځ تغیرات ډیر زیات لیدل کېدل. تر ټولو لوی تغیر دا او چې بیروبار نه و. په خوا به جنکیانو هلکان په یو ټایم کې براتلل، ګډ براتلل، صنف نه سره شریکه وو. اما اوس کوم شرایط چې نوی دولت وضع کړي دي، دا دي چې صنفونه سره باید جلا اوسي. تر ټولو لوی غټ او تغیر همدا و چې صنفونه سره جلا و. حتی د جنکیانو هلکانو صنفو کې استادان هم د ښځو ټایم ته ښځې ورلېږلي دي او د هلکانو ټایم ته دا منل ده چې سړی باید ورته درس ورکړي.
زرمینې جانې، طالبانو د پوهنتونونو د نجونو لپاره نوې جامې جبري کړي دي، غواړم په دې اړه ستاسو نظر واخلم.
بله بله، مسله د ایجاب مسله وه چې نوی حکومت یا اسلامي امارت ویلي وو جنکیان یا هم ښځې غواړي په ټولنه کې ونډه ولري نو باید ایجاب مراد کړي. د پوهنتون او د تعلیم په مسله کې هم دغه شرط یا قانون وضع کړی وو. د نن ورځې وضعیت هم همداسې وو، چا لباس هماغه عادي شانته وو په ځان د نورو ورځو او چا هم حجاب کړی وو او ډیر زیات راحت وی. جنکیان هم مثلا د ما ملګری هم دی هغوی وایي چې موږ په حجاب کې راحت یو، مقصد د موږ درسونه دی او سیدیغو نظر هم همدا ده.
راتلونکي ته څنګه ګوري؟ یعنی په پوهنتونونو کې اوس له نویو مقرراتو سره د تعلیم عمومي فضا به ستاسو په نظر په راتلونکي کې څه ډول وي؟
که نوی حکومت همدا خپل خبرو ترجمان وو سی زراتلن کی ته ډیر زیاته امیدوار او خوشبینه مې، ځکه چې د نن ورځې کوم حالات سم ولیدل او زه چې پانتون ته لاړم دا ماته ډیر زیاته خوشحالي احساس راکړ. کله چې حکومت سقوط سوی مبدا فکر کاوه چې هیڅ کله به شاید پانتون نه مې برته شروع نسی یا زه به تل همدا سپکور کې پاته سم، ځکه چې نشم کولای چې خپل هغه پاتې زده کړو ته ادامه ورکم او شاید نه توانېږم چې په ټولنه کې ونډه واخلم. د پخوا په شان دا چې نن مې پوهنتون نه شروع سو دا ماته نوې هیله راکړه چې انشاءالله هر څه به ښه سي او انشاءالله راتلونکی به ډیر ښه وي او انشاءالله چې زده کړې به همداسې پایداره پاتې سي.
د کابل پوهنتون یو محصله زرمینه دولتزی و.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیته را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لاره د دروازې د پرانستلو، د وختونو د زیاتولو، د تاسیساتو د جوړولو، مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتګ او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یوه اونۍ مخکې پاکستانی رسنوی راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. د بدسل کې د چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنمو د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم پکې ننګرهار ته ورسیده. د پیشو په وړاندې د چمتووالي د وزارت مرستیال مولوي شرف الدین پرون په تورخم کې د دې مرستې د ترلاسه کولو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د هند د بشري مرستې هرکلی وکړ.
د دوست هند هیواد کوم کومک چې سوی دی د غنمو دی او 5000 ټنه کومک سوی دی د افغانستان د ملت سره سوی دی. دا د شوس 2500 ټنه هغه غنم چې د افغانستان سره د هند هیواد سره کومک سوی هغه رسیدلی دی.
هند امرسته ډیره موده مخکې اعلان کړی و خو پاکستان څو ونې مخکې له خپلې خاورې د دې غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړه. د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو. د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړي او خپل تاثرات یې بیان کړي دي. د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي:
زما د هنر ابتدا د ګل زمان استاد د همکاري او د دې په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودې. زما ټول کمپوزونه، زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګل زمان د برکت ده، د هغوی ترسونه دي.
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګند کړه. آریانا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپل ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه.
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان هم له هغه هنرمندانو یم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کاله مخکې راته ډالۍ کړل او ما ته د نیکمرغی را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم. ما چې دا سندری ویلې را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله.
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړه چې استاد ګل زمان دیته ورکړې و.
دا سندره زمزمه کړه خو ډیر ډاډه نه و چې دا سندره ما ته راکړي کنه. یو ډول زړه نازړه و. خیر، د دې سندرې یوه لنډه برخه زمزمه کوم خو بشپړه یې په یوټیوب کې شته. د سندرې نوم دی
ګرانا دلبرا. مجبورې دا خفه کېږي ولې زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي ولې. او خفه کېږي ولې.
وجل کے دخدر می دروڑے جی پمارا شی مختما
پورونا مرکی او اوریدونکو
سلامونه ز اجمل ان مو د خبرونه دی برخه ته هر کله کوم وړاندې به ووري چې په وروزګان کې روغتيي چارواکو په ماشومانو کې د شری د ناروغي پروسیاتي دوه اندېخنه خودلې ده په نورستان کې وستونځي چارواکي او ځای خلک دواړه لاستونځي سره مخ کړي او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو په اوروزګان کې روغتيي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شری ناروغي زیاته شوې ده د اوروزګان د مرکزی روغتون ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د روغتون ته هر ورځ له شلو څخه تر دې شو پوري په شری اخته ماشومان وربړل کیږي دوی وایي د امړینو ځنې پیخي هم ثبت کړی دي نور په دې ریپورت کې
په اوروزګان ولایت کې روغتيا پالان وایي د دغه ولایت په مرکز او لسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوې ده چلامل ماشومان ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي او د غراز د میندو له خواڅخه خپل ماشومان او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده او د خپل کورنۍ له لوري ماشومان ته نه پاملرنه ده د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله ساشقال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابر زیاته شوی ده
تقریبا د شلو شاوخوا شل سخترګي شپوري د مریضان چې ماشومان راول کیږي په دې کې د شری مریضان دي دوی لته کېدلای سي یو دار چې په ساشقال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومی کمپاین ته ضرورت دی هغه باید سوی وای او سرته رسیدلې وای ځکه په امسایه ولایتونو کې دا کمپاین سرته ورسېدی روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه رسیدلې یو ولایت دا دی
شاغلی وطنوال ویل کچری په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغي د مخنیوي د واکسین کمپاین تر سره نسی نو ویرستا چې بشری ناورین برامنسته سي نو موړي د روغتیا نړیوال سازمان او خیریه مؤسسات غوښتنه وکړه چې د شری د غوی د واکسین کمپاینونو تر سره کړی او له خلکو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دی د روغتيایي مرکزونو تر دروازو ورولي ترڅو هلته روغتیا پالان واکسین کړي تازه له بدخشان راپورونه شي چې د غلطه د شری یا سرخکانو ناروغي لامل په تیرو دوه میاشتو کې یو سلو 50 ماشومان مړه شوی دي شری یو اخیستون کې ناروغي ده او لامل یې ماشومان د عصبي سینه بغل تبي او ځینې نوري ناروغي پیښیږي دا د ترینکوټ په ولایت روغتون کې د ماشومان وار دا وخت چې شپږو تاکلري ټول د هغه ماشومان ډاک دي چې د شری په ناروغي اخته دي او د هر یو ماشوم ترڅنګ خپل مور هم ناشته ده ځکه هر بستر چې یو ماشوم خپل رنگ له لاس اور کړی دي او د شدیدې تبي لامل په جرا یو شمیر غمین دی او پلورونه چې ماشومان یې د شری په ناروغي اخته دي او روغتون ته د درملنې په مخ راوړي دا منی چې د خپل ماشومان روغتیا ته پاملرنه نه وکړي او د شری واکسین نه اور کړي دی وايي په سیمه کې ګڼ شمیر نور ماشومان هم د شری په ناروغي اخته دي او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار دی چې د شری د ناروغي د واکسین کمپاینونه تر کلی ورورسوي
دا نن یو ورځ شپه ته درېمه شپه ده شری نه ولید وو نورم په خپل نیمه اجر او د پراته نیمه کښنه په کلی کې واره واره نو ورور یو نه غټ ما زوی واره ونی وای دا که څه د ازما کښنه انګر ده ونی ول بالا
دلته صاحب د چلو د اسما شمانه وسلی دي دو د اسما شمان مل دو درې کوره وډی کی ګر ما وسره غلې درګ سره غلې ما دا سره ززې بولی ک سره بولی مرخ کوچانی په پویژم نو بس د جوبل څه دغه نیولې دي وسنه دلته مرابو ولید وس دبا ورک وای تا خبر صاحب غزه ته ولا کرغلی مش په اثر کې پراتوی نو مش په سبا موږ صدا غواړم چې واکسین مار کی کوم کم سره وکاو دلته شپخانه کې پلټنه وکي دلته موږ ورڅوای چې خدای وبزن دبا پوک سیاست ما کوم چې دار مغرور غزه او صاحب د شو بل ماشمان باندې ساتيره
بل او تب مې ته تب سر مې خوږی سر مې خوږی زابسان سکوس خلم پر اله امید امید پټ مو کی ابل ابل دا کلی کې مشتنه وکول دا داګر د تپسول بل دوه دنه ماشام ورو دوه سار ورو دوه غرمه ورو بس بخانه د زغلی خواران مساجي چا چرګ ورته خرڅ چا ورو ځان پور تو کی چا سلام ورته خلاص بینست وسره چې خدای په کلام کده ماشام چا ولاد لري بل هم دا لاس دوه لس کسر روان کړل ته راوستن نو موږ وای چې دا چې موږ غمو خورلې سی
ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو لا هم د بیلابیلو دلیلونو لامل خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځینو نورو ناروغیو ګولۍ او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي په ګډه لوي ستونزې سره مخ دي او هغه په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیر میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې په نورستان کې به د غستونځه هوار شي، خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو حمید الله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هیله ولاړ دی چې د انټرنیټ لاره خپل اسناد کابل ته ولیږي، خو وايي څو ورځې کیږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت لامل د اسنادو په لیږلو نه بریالی کیږي.
دا څومره ورځ ته زه یو سند لیکم مر کابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم یو دفتر لکه لورم کابل دفتر لورم نت نه پیدا کیږي. خپل دلته په نورستان کې افغان بیسیم په نوم باندې یو شبکه ده چې هغه هم نت بیخنه لري، افغان ټلیګرام دی هغه هم نت نه لري. پروشن هډې مودې ته خراب دي خو باندې کار نه کوي. د همدې وجنه د نورستان ځوانان هم چې ډوړ پوسونو ته اپلای وکي یا اسنه جمع کیږي کدل ته انټرنیټ ډېر ځای پیدا کار نه کوي بیخي. حتی د شپې تر یو لږ وروسته موږ هم کله منتظر شو هم یوسف هن خلاصوی.
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونز سره لاس او گریوان دي. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وای دوی مکتوبونه، ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي لامل نشي لیږلی او همدا وجه ده چې کارونه د خند او ځن سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو یا هم چاته کم بانک ته د معاشونو په اړه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دي تر څو دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي، انټرنیټ زره تیز شي. نورستان کې مشکلات ډیر دي، موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو. خو
په نورستان کې له تیرو څو کال ولسونه او حکومتي مسؤلین د تلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي او تلې له مرکزی حکومت غوښتنه کړي چې یا د ستونزه ورته هواره کړي، خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نوې لمریز کال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د تلیفون وسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل
د لسم پلان لمخې په ټول ولسوالیو کې حسب ضرورت نوې سایټونه منظور او په 1401 کال کې بعد جوړولو چارې پیل شي. کوم مشکلات چې د نت په برخه کې لرو هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره. که زمونږ فایبر کیبل وصل شي چې شپږ کیلومتره باندې مخکې هم کار شوی دی، دا مشکل ان شاء الله د نت حل کېدلی شي. او د افغان بیسیم سره په تفاهم بله پروژه هم لرو چې نورګرام تیتین او بیا د کوردر او د کوردر د لارې مرکز سره وصل شي، ان شاء الله هم غږیزه او هم به د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسولین د انټرنیټ د سرعت لکموالی او نشټوالي لامل په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نورو ولایتونو کې هم یا د ستونزه شتون لري چې تل خلکو د هواري غوښتنه کړي، خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
بیا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي، څوبې په دې خبرونه کې واورو.
سلامونه وي تهامات به عمر عبدالله د لغمان ولایت مال طالبان ورونو زاد درخواست د لوی مشران وزیران صاحبان او رئیس وزران لغمان ولایت کې د استیناف محکمې قاضي چې کمه ده د دې ځای کې د خلکو حق مده کې ناقه کړلې به پیسې چې چا ډېرې ورکړلې بس خلکو اتیا کلنې سل کلنې آبادیانې ونې او ځنګلات پکې ولاړ دي دې سر چا سر روپۍ بس هغه ورکوي یا بل ته ډېر بدلات یې شروع کړی د دې لپاره دا دې بدل کړي.
کوم خلک چې یو ازادۍ راډیو ته دا پیغامونه پرېږدي چې مثلا وایي اسلامي عمارت شته چې اسلامي عمارت شته چې وکړي اسلامي عمارت کوم کار وکړي اسلامي عمارت کوم سړی وسړي کوم حکومت تاسې کړي تېر حکومت کولی شي دا حکومت کولی شي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
اوس همدومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتي.